د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخیم تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. نن د نومبر د میاشتې 19 تاریخ د سه شنبه یا نهه ورځ ده. له 9 بجو تر 10 به په سلام پښتونخوا ګړۍ کې تاسو ته بېلابېل رپورټونه لرو. د خپلو همکارانو سره به خبرې کوو، هغه به تاسو په تازه حالاتو باندې خبرې. د دې ګړۍ په دوران کې تاسو یوه نیمه سندره هم دراورو، خو ما سره به مجید بابری هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. راځي چې په سر کې خبرونه وکړو.
سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. نن د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د غرزبندۍ یا کرفیو دویمه ورځ ده. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په روان میلادي کال کې افغان وسلوالو طالبان 12,000 شمیره کې مړه، ژوبل او نیول شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي په ترکیه کې به ځایي پردای شوي د میزایلو ضد پیټریاټ سیستم د چلولو لپاره د بیټریانو د موجودیت موده د یو بل کال لپاره هم وغځوي. نن د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د ګرزبندیز یا کرفیو دویمه ورځ ده. تېر ورځ په کوهاټ ښار کې د دوو فرقیز ډلو ترمنځ په ډدو کې د دریو تنانو د وژنې نه پس انتظامیې په یاد ښار کې ګرزبندیز لګولی و. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته د پولیسو ویان تنویر عاصم نن وویل چې تېره شپه د امنیتي ادارو لخوا په چاڼي دو عملیاتو کې دوی 9 شکمن تنان په خپله ولکه کې اخیستي، خو تر دا مهال د دغو تنانو پر ضد د نیولو رسمي کاروایي نه ده کړې. چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په کوهاټ ښار کې د پنډای د پیښې پر ضد د جماعت اهل سنت لخوا جوړې شوې احتجاجي مظاهره کې ځینې مظاهره کوونکو په سیمه کې یو امام بارګاه ته د اور اچولو هڅه کوله چې پرې ډزې وشوې. د پیښې نه پس قهرجنو مظاهره کوونکو د کوهاټ په تیرا بازار کې دوکانونو ته اور ورته کړو. انتظامی د حالاتو قابو کولو په موخه سیمه کې ګرزبندۍ ولګولو او د نورو امنیتي ادارو سره د مرستې لپاره یې سیمه کې پوځي سرتیری هم ځای پر ځای کړی دي. زموږ خبریال وایي چې په سیمه کې تعلیمي ادارې، دوکانونه او بازارونه ټول بند پراته دي. بلخوا په هنګو ضلع کې هم پوځ ځای پر ځای دی. د شوري د مراسمو پر مهال د خیبر پښتونخوا ډېری اسماعیل خان، هنګو، کوهاټ او پېښور ضلع په امنیتي توګه حساسې ګرځول شوي وي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې حکومتي اتحاد نه د قومي وطن ګوند وته نه پس واکمن اتحاد کمزوری شوی دی. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په صوبایي اسمبلی کې دا مهال د واکمن اتحاد چې پکې تحریک انصاف سره جماعت اسلامي او د سوابه عوامي جمهور اتحاد ملګرتیا کوي، دا مهال یاد اتحاد ته په ایوان کې د 8 شپېتو غړو حمایت حاصل دی. تېر ورځ د یاد اتحاد نه د وتی قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر شیرپو مشال ریډیو ته وویل چې اوس په د اپوزیشن رول لوبوي.
موږ په اپوزیشن کې خپل بھرپور کردار بازا کوو او کمی چې د حکومت غلطې دي یا دې نشي کمی کوتاهي کیږي داګه به بھرپور نشاندهي وکړو. موږ به دا غواړو چې دوی له راهي فرار ورنکو او دوی دې خپل دا ټایم پوره کړي او وځي چې دوی خپل مادي سر ته رسولي شي وکړي.
سیاسي سیډونکي وایي چې اوس به واکمن اتحاد ته د قانون سازۍ په لړ کې مشکلات وي. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ته چارواکي وایي چې تېره شپه د پاکستان په دغه ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو دوه پولیس سرتیري وژل شوي. د مرکزي کراچۍ د پولیسو مشر عامر فاروقي تېره شپه له رسنو سره په خبرو کې ویلي دواړه پولیس سرتیري د ښار په ناظم آباد سیمه کې په هدفي وژنه کې مړه شوي. د هغه په خبره پولیس په پیښه کې د وسلوالو ډلو د ککړتیا په ګډون له مختلفو زاویو پلټنې کوي. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس په پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د غدارۍ په کیس کې د ججانو د نامزدګۍ لپاره ګامونه اخیستي او د دې لپاره د یو ځانګړي ټریبیونل د ټاکلو لپاره اعلی عدالتونو یا های کورټ نه د ججانو د نومونو غوښتنه کړې. تېره ورځ د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي چې پرویز مشرف له دې وجې د غدارۍ مقدمه چلوي چې هغه د 2008 کال د نومبر په 3 نیټه ایمرجنسی نافذه کړې او آئین معطل کړی و. افغان ولسمشر حمید کرزی د پکتیکا ولایت پرونی 14 چې و تن کې ماشومان پکې وجل شول په سختو ټکو غندلې ده. د پکتیکا د والی ویاند ویلي 14 د خیر کوټ ولسوالۍ په ملیزو سیمه کې د یو خښ شوي ماین په نتیجه کې شوې ده. د مخلص افغان په وینا په پیښه کې و ماشومان مړه او درې نور شوبل دي او ټول د ملیزو سیمې د یوې کورنۍ دي. په دې وروستو وونو کې د سړک د غاړې د ماینونو په 14 کې ګڼ شمېر ولسي وګړي چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي وجل کېږي. اخوا د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد درسنو ته پاستول شوی ایمیل کې په دې پیښه کې د طالبانو لاس لرل رد کړی دی. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 12,000 وسلوال طالبان مړه، ژوبل او نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل ته پرون په وړاندې شوی دی راپور کې دا هم راغلي چې تر شو پورې د وسلوالو د غیر قانوني سرچینو له لارې د آمدن لړۍ روانه وي. ښایي د هغوی وسلوال فعالیتونو هم دغه شان دوام وکړي. په دې راپور کې د افغان ځواکونو فعالیت ستایل شوی خو په عین حال کې د مرګ ژوبلې د زیاتوالي خبره شوې ده. ملګرو ملتونه وایي د طالبانو اساسي مالي سرچینې نشي مواد دي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2012 کال کې د طالبانو ته د نشي موادو له لارې 1,550 میلیونه ډالر ګټه په لاس ورغلې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي په ترکی کې به ځای پر دی شوي د میزایلو ضد پیټریاټ سیستم د چلولو لپاره به د بیټریانو د موجودیت مدت یو بل کال لپاره هم وغځوي. چک هیګل دا خبره پرون په دفاع وزارت یا پینټاګون کې د ترکی د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. وروسته له هغې چې له شام سره د ترکی اړیکې کړکېچنې شوې، له دې وجې چې ترکی د ناټو یو غړی هیواد دی، امریکا د ناټو تر قوماندې لاندې د پیټریاټ میزایلو ضد سیستم په ترکیه کې ځای پر ځای کړ. د پینټاګون یو ویان کال وګ وویل دا ګام د ترکی په غوښتنه اخیستل شوی. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته. تاسو لا غزه هم اوریدل شي او تر څنګه تاسو کولی شئ د فیسبوک او د ټوئیټر د لارې هم زمونږ خبرونه واورئ. تاسو ته لکه څنګه چې موږ مخکې ویل بیلابیل رپورټونه تلور خبر اعلان به هم زمونږ راځي، هغه به تاسو په تازه حالاتو باندې هم خبرې کوي. نو په دې ګړه کې د نورو رپورټونو تر څنګ دالرو په کوهاټ کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ کشالو ته په کتو سره په دویم ورځ هم د غلطه کرفیو ده. د پاکستان چیف جسټس محمد افتخار چودھری پر پرویز مشرف د غداري په کیس کې د حکومتي خطا غوښتنې تر مخه د ججانو د نامزدګۍ لپاره کار شروع کړی دی. خو آیا پر پرویز مشرف د کیس له وجې به پوز خفه نشي؟
کداسی قسمه سهم اقدام کیږي د سیاسي حکومت تر طرفه، نو ظاهره ده په فوج کې به دغه مزاحمت وي او دغه به زړبدابي هم پکې پیدا کیږي.
په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف له ګوند د اتحادي حکومت بیل شوی قومي وطن پارټي به له دې وروسته څه کوي؟ مشال ریڈیو سروس اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه لکه څنګه چې مخکې مرتول په مشال ریډیو .com باندې هم شته. په کوهاټ کې د خیبر پختونخوا د شیعه او سنیانو ترمنځ تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره نن په دویم ورځ هم دغلته کرفیو د موږ سره زموږ همکار د ټلیفون په کرخه دی، لاغه پختنه کو ستړی مشه او که دغه صورتحال باندې را سره خبره وکړي.
خدای رحمت شاه، دا 13 ورځ چې کوم دو ګروپونو ترمنځ کوهاټ خار کې نښته شو، نو دا حالات قابو ساتلو لپاره په کوهاټ کې ګربندیز لګول شوی وو او اوس نن هم چې دی په کوهاټ ښار کې ګربندیز دی. بازارونه، مارکیټونه، سرکاري دفترونه او سکولونه بند دي. ګاډي تګ را تګ نشي کولی او عام تعطیل دی. چارواکو د خلکو ته اپیل کړی دی چې کورونا د نوځي او دای هم ویلی دی چې دغه تعطیل به څومره پورې حالات ټیک شوي نه وي دغه ګربندیز به په سیمه کې وي. او د دې نه علاوه چې کوم تیره ورځ نښته شي نو په هغې کې دوه کسان مړ شوي وو او درې کسان زخمیان شوي وو، خو وروسته په زخمیانو کې یو کس سا ورکړله او دغه شان دغه شمېره د مړو چې کومه ده دا درېو ته رسېدلې ده. او دا ارشد په نامې باندې دغه کس چې مړ شولو د پېښور هسپتال ته رسولی وو او د الارت چې کومه چارواکي دي هغوی مونږ ته وویل چې حالات یې ټیک نه وو، نو وروسته په د شپې په وخت باندې دغه کس چې ارشد نومېږي په هسپتال کې سا ورکړله. او زه دلته دا وایم چې دغه په مړ شوو کسانو کې د پولیس یو اهلکار شامل وو چې هغه به نن دوه بجې خپل آبایي قبرستان کې خاورو ته سپاري. او دغه کس چې کوم د پولیس اهلکار دی دغه نور محمد نومېږي او د سورګل سیمې اوسېدونکی دی. د دې پېښې پر خلاف په سیمه کې امنیتي ځواکونو لخوا سرچ اپریشن شوی وو او نه کسان سره د اسلحې امنیتي ځواکونو ته په لاس راغلي وو، خو امنیتي چارواکي وایي چې په رسمي توګه د دوی گرفتاري نه ده شوې.
سم، ډېره مننه، ډېره مهرباني، خوشاله. د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروې، په 4:30 بجې.
اوریدونکو تاسو د مشال رډونه د خبرونه همدان ورځ اوریدلی شئ. د وخت موږ سره اسلام آباد زموږ همکار د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره خبرې کوو. ستړي مشي او که اوریدونکو ته دا وایي چې دغه د پرویز مشرف دا کیس چې روان دی په دې کې نوی تازه څه شته؟
ډیره مننه بشیر. څنګه چې تاسو ویل د پاکستان وفاقي وزارت قانون چې کوم هغه د پخوانی صدر پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمه چلولو په حق لا سپریم کورټ ته خط لیکلی وو او سپریم کورټ ته ویل چې د مقدمه د اوریدنې لپاره د خصوصي عدالت د لړکی جوړ کی او د عدالت په درې کسانو درې ججانو باندې مشتمل کم چې د کیس اوریدنه وکي. دا خط د قانون سیکرټر بیرستر ظفر الله لخوا سپریم کورټ رجسټر ته لیکل شوی وو او په دې خط کې دا هم ویل شوی دا وخت په موجوده وخت کې لکه 15 های کورټ دي چې په هغه کې د اسلام آباد په شمول د څلورو اڼو صوبو های کورټ دي، نو حکومت لپاره په دې کې درې کسان لکه سپریم کورټ لپاره مشکلات برا پیښیږي چې دې کې کم درې کسان منتخب کی، نو سپریم کورټ د بدیل لړ کې د درې کسانو یو بنچ جوړ کی او هغه د دې کیس اوریدنه وکړي. د دغه وروسته د سپریم کورټ لخوا چې کومه جاری شوی اعلامیه د پاغه کې ویل شوی دي چې چیف جسټس د 15 اڼو های کورټونو چې په کې لاهور، سند، پېښور، بلوچستان او اسلام آباد شامل دي، دغه چیف جسټس صاحبانو ته دا خط لیګل دی او ته ویل دی چې نن پورې دی د یو یو جج کم دی هغه دی خپل طرف وټا کی او غیر مونږ د منتر اولی کلی دا غي ورستو بیا په 15 ججانو کې به چې کم دی د درې ججانو د منتخب کوي او دا غي ورستو بده پرویز مشرف په ضد باندې کوم د غداري مقدمه د آئند آرټیکل شپږم تر لاندې، نو دغه بیا دغه اوریدنه به دغه درې رکنی بنچ کمی هغه به شروع کوي.
سمه ده، ډیره مننه، ډیره مهرباني. تاسو اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې موږ ورده شي. د همدې سره تړلې یو بل ریپورت ترته دراورو، لکه څنګه چې تاسو ورودل چې د پاکستان په پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف باندې په کېده شي په پاکستان کې د غداري یو مقدمه وچلو شو. په دې لړ کې چیف جسټس محمد افتخار چودري ګامونه اخیستل شروع کړي دي، خو د نوموړي وکیل وایي چې مشرف د ملک د بلکې د ملکی حالاتو د ښه کولو لپاره واک په لاس کې اخیستی وو او دا څه د غداري خبره نه ده. آیا د هغه خلاف کیس دومره قوي دی چې سزا دې ورته ورکړل شي؟ په دې اړه د قانوني چارو د ماهرونو نظرونه په دې رپورټ کې ورو.
آئین او قانون ماهران حکومتی فیصلے ته څنګه ګوري؟ مشال ریډیو چې کله په دغاړه د پرویز مشرف د وکیل احمد رضا قصوری نه تپوسو کو، نو دوی پرویز مشرف د ملک بچکولو لپاره اقتدار ته راغلی وو. دې زیاتوي،
اگر اتنا شارپ چوائس ہو جائے
که دومره سخت فیصله کول وی چې ریاست او آئین کې یو خوخ کړي، نو تاسو به کم اخلي؟ ریاست به خوخوي که آئین؟ که ریاست پاتې شي نو آئین به هم، پارلمان به هم وي، عدلیه به هم وي، او هر څه به وي. او که ریاست د لاسه لاړ شي، نو بیا به د نړۍ په تاریخ کې ستاسو نوم لاندې راځي چې یو ملک کوچ په خپل تباه شو خو د آئین لمن یې پرې نه خدا.
ورلد هیستوري مې فوټ نوټ په ذکر آئے گا کہ ایک ملک تھا جس نے آئین کا تو دامن نہیں چھوڑا، آپ تباہ ہو گیا.
همداراز د سیاسی او آئینی چارو یو بل کارپو او خبریال قریش خټک وای چې تر سو یو تن ته سزا نه وی ورکړې شوی، تر هغه به خلک د آئین او قانون سره لوبې کوي. د زیاته کړه چې د پرویز مشرف په ضد فیصلې سره به په حکومت دباو هم راځي. قریش خټک زیاتوي
چې کله کم سیویل حکومت ته وی کوم مفادات چې دی هغه باندې کله هم گزار کولو کوشش کړی دی، یا د سیویلین اقتدار په هغه باندې چې موږ اقتداریاله وی د هغه امپوز کولو کوشش کړی دی، نو فوج همیشه نه مزاحمت کړی دی. او اوس هم په فوج کې داسې خلک موجود دي چې هغه د زړه نه دا ګڼي کنه چې دا سیاستدانان چې دي دا کرپټ دي او دوی دا ملک نشي چلولی. نو که داسې قسمه څه هم اقدام کیږي د سیاسي حکومت د طرفه، نو ظاهره ده په فوج کې به هغه مزاحمت هم وي او هغه به زړه بدابی هم پکې پیدا کیږي.
خو بل طرف ته د سیاسي چارو یو بل کارپور رحمت خان وردګ بیا وایي د چودري نثار علي خان بیان د پینډې پیښنه د خلکو توجه اړولو کوشش دی. د ده په خبره چې کله نه آئین کې شپږم آرټیکل راغلی دی، د هغې ورځې نه د آئین ماتونکو او د هغوی د مرستیالو په ضد کاروایی په کار ده. رحمت خان وردګ وایي
1970 او 1999 کې دوه مارشل لا راغلي دي. زه دا وایم چې دې دو مارشل لا ګانو کې چې کم کم د ضیاءالحق کم کم دے مشرف کابینہ کی ہو اور چکم جو جانو دے تھوڑو مارشا اللہ جائز قرار رکھڑے ہوا ہائی ہوم دے ٹولو مانے آرٹیکل 6 مکار دے سو تک مدہ آرٹیکل 6 دے ٹولو مانے لگی دا سر مشرف مانے بولے لگی.
دا یادوانے دا چھ پرویز مشرف پا اول زل پا 12 اکتوبر 1999 کال دا ہاغا وقت وزیر اعظم نواز شریف اونی ولو او دا ہاغا حکومتی ختم کلو، او پا دویم زل یہ بیا پا دریم نومبر 2009 کال ملک کے امرجنسی لگولا، او دا شان یہ تقریباً لس کالا پا پاکستان حکومت وکړو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ لګئ. څنګه چې تاسو خبرې د مشال ریډیو نه تاسو اوریدي، په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف او د قومي وطن پارټۍ چې دواړه په دغلته په اتحادي حکومت کې، هغه وخت اختلافات رامنځته شول او سره بیل شول چې کله د تحریک انصاف حکمران ګوند لخوا د قومي وطن پارټۍ دوه وزیران د درغلۍ په تور له دندو لرې کړل شو او وزارتونه ترې واخیستل شو. دا چې اوس خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو شمیره زیاته شوې ده او څو صورتحال دی، په دې اړه باندې رپورټ اورو.
قومی وطن پارٹی د صوبائی حکومت نه جدا کې دورستو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو شمیره زیاته او حکومتي اتحاد پوزیشن د مخکې په نسبت کمزور شوی دی. او سیاسي کارپوهان وایي چې دغه نه صرف د تحریک انصاف صوبائی حکومت ته په راتلونکي وخت کې خطر جوړې دي شي، بلکې په اسمبلی کې دننه حکومت ته قانون سازی کې به هم ستونزې وي. د قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین او صوبائی اسمبلی کې د خپل ګوند پارلیماني لیډر سکندر خان چیرپو مشال ریډیو اوایل چې دوی به د اپوزیشن ګوند په هیڅ د حکومت هر هغه ګام مخالفت کوي کوم چې د صوبې او د خلکو په ګټه نه وي. خو بیا هغه زیاتوي چې د دوی ګوند غواړي چې پاکستان تحریک انصاف د حکومت خپل وخت پوره کړي او خلکو سره کړې خپل ژمنې پوره کړي.
بھرپور نشاندہی پکو منگا ودا گواڑو چھ دیر رائے فرار ورنکو او دیر اخبل دا ٹائم پورکی او وہ دیکھئی چھ
بلخوا د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپل یو بیان کې ویلی دی چې د قومي وطن پارټۍ جدا کېدو وروسته هم د دوی حکومت ته څه خطر نشته او د آزاد غړو په شمول دوی په صوبایي اسمبلی کې اتش پیتو غړو حمایت لري. د پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف 53، د جماعت اسلامي 8 او عوامي جمهوري اتحاد 15 ممبران دي. صوبایي اسمبلی کې دوه آزاد غړي جاوید اکبر او جمشید مامن تر اوسه پورې هیڅ یو ګوند کې شمولیت نه دی کړي، خو بیا جمشید مومند وایي چې هغه د حکومت مرسته کوي خو هیڅ یو ګوند کې شاملېدو پریکړه یا نه ده کړې. دغه شان د سیاسي چارو کارپو او د پښتونخوا په حالاتو نظر لرونکي قریش خټک وایي چې تر څو پورې پاکستان مسلم لیگ نواز د حکومت خلاف سګام نه وي پورته کړی، خیبر پښتونخوا موجوده حکومت ته څه خطر نشته. خو بیا هغه وایي چې د مضبوط اپوزیشن په موجودګۍ کې به حکومت ته قانون سازی کول ګران وي.
طریقے بانے سے قومی وطن پارٹی دا حکومت نظر اکڑیش ہوا اور آگے سر آباد ادے نورو اتحادی پارٹیاں بزرگوں کی ہم سے تاوتریخ والے پیدا شوی زکچے دا پارٹی لیڈرشپ او نا دا نور اتحادیان چی دی پتی سلسلہ کی پا اعتماد کیا ہستی شوی ہو دا قانون سازے را پارا پا اسمبلی کی دا اکثریت ضرورتی او دا تری پنزوس اپوزیشن ممبرانو پا موجود گئے کی
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی د غړو ټوله شمیره یو سل او سلی رشته چې 350 پکې مخالف ګوندونو او شپږ شپېته د حکومتي ګوندونو شمیره ده او د صوبایي وزیرانو اسرار الله ګنداپور د مرګ او د یوسف ایوب نا اهلی نه پس د اسمبلی دوه چوکې خالی شوي دي چې ډېر زر به پرې ضمني ټاکنې کیږي د کوم نه پس چې به صوبایي اسمبلی کې د ګوندونو صحیح پوزیشن څرګند شي.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دې نه باسي د خجی سره پام کوا.
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوئے ہوئے ہوئے خدر تویری میں ہو یہ بام کا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام بام کوا ہر اونی دا جمعے او نہ پورز دا امان اللہ ناصر سرا
بام کوا
اور دلے مہے روئے
اور دن کو دا خبرونه تاسو به د بل غړې کې خبرو. د افغانستان او امریکا چارواکي وایي چې د دوړو ملکونو ترمنځ د امنیتی تړون پر سر لا هم تر 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو لخوا د افغانانو د کورونو د تلاشي کولو په سر اختلاف شته، خو دوی زیاتوي چې د دې تړون لپاره رابلل شوي د پنجشنبه یا زیارت په ورځ کېدونکې لویې جرګې پورې به دا اختلاف هوار شي. رضوان مراد په رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون دی وي ماده پر سر لا هم اختلافات پر ځای پاتې دي. دا ولسمشر کرزی وان ایمل فیزی تیر ورځ اول چې د کورونو تلاشی او د امریکای ځواکونو د عملیاتو څرنګوالی هغه مسالې دي چې لا هم پر افغانستان او متحده ایالات موافقې ته نه دي رسیدلي، خو نوموړي ویل چې د دې اختلافاتو د حل لپاره دواړه خواوې خبرو اترو ته دوام ورکوي. له دې وړاندې امریکایي ځواکونو ته له 2014 کال وروسته د افغانستان د محاکمو پر وړاندې د قضایي مسؤلیت د ورکولو موضوع د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون یوازینی لانجمنه مسأله بلل کېده. د دوشنبه پر ورځ په ځینو رپورټونو کې داسې هم راغلل چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون له مادو څخه یوه رد کړې ده. ټاکل شوی ده چې راتلونکي پنجشنبه له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه په کابل کې مشورتي لویه جرګه هم جوړه شي. بلور ته بیا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو لوړ رتبه امریکایي مقام په حواله رپورټ ورکړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی موافقې په برخه کې داسې جدي اختلافات نشته چې د دې تړون د لاسلیک کېدو مخه ونیسي. خو په امریکا کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد د امنیتی تړون په برخه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافات جدي ګڼي. دی وایي که موږ دغو دواړو برخو کې اختلافاتو ته وګورو نو دواړه جدي مسئلې دي. دا نشي کېدلی چې وایو د قضایي مسؤلیت په برخه کې دې اختلافات پاتې وي او تړون دې لاسلیک شي. دا هغه موضوع ده چې لویه جرګه باید پرې بحث وکړي. یو لوری باید د بل لوري قناعت ترلاسه کړي. هیله مند یم چې له یو ډیپلوماتیک نوښت څخه کار واخیستل شي او باید زر تر زره ورته د حل یوه لاره چې ممکنه هم ده پیدا شي. متحده ایالاتو ویلي کله افغانستان سره امنیتی تړون لاسلیک نشي نو کېدای شي چې د 2014 کال تر پایه خپل ټول سرتیری له افغانستان څخه وباسي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی.
افغان چارواکي وایي پکتیکا ولایت کې د یوې کورنۍ و ماشومان هغه وخت وژل شو چې د وسلوالو خښ کړی ماین پې وچاود. وژل شوي ماشومان د اقرا په نامه د یو سکول یا ښوونځي زده کوونکي وو. ځایي خلک دغې پېښې ډېر خفه او غوسه کړي او د ماشومانو وژنې یو غیر انساني او غیر اسلامي کار بللی دی. بلخوا طالبانو په دې پېښه کې لاس لرل رد کړی.
د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان مشهد راډیو ته وویل چې د خیرکوټ ولسوالۍ د ملیزو او شنې څا ترمنځ په لویه لار کې د وسلوالو مخالفینو له لورې یو ماین خښ شوی و چې په یادو ماشومانو د لوبو پر مهال وچاودید او له امله یا د مرګ ژوبله رامنځته شوه. د ماین چاودنې له امله د عبدالحمید پروم د یو کس د کورنۍ و تنه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
نږدې درې بجې د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ د ملیزو په سیمه کې د واټ تر غاړې ماین چاودنې له امله د یوې کورنۍ اووه تنه تنکي ماشومان شهیدان شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د سولې او ثبات دښمنانو یو ځل بیا زموږ د پکتیکا ولسونه ودرول او د ملیزو سیمې اوسیدونکي د غم په ټغر کېنول. د پیښې په سیمه کې زموږ امنیتي ادارو خپلې پلټنې پیل کړي او د دوی هڅه دا ده تر څو د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
د پیښې دوو تنو عیني شاهد دانو ویل چې چاودنه د افغان سرتیرو یوې پخوانۍ امنیتي پستې ته نږدې شوې ده.
پسته څلی وو بیا په پسته کې پاڅه څه پراته وو. د مخال د طالبان راغلي وو غوته ور وشوله پستې ته. خو بیا دا ماشومان ورغلي له ګنځه کې بنۍ بنۍ راخیستې او په ګونۍ کې نواتې مخال دغسې مواد انفجار یې وکړو. بس
داسې د هر چا له خوا یې موږ غندو ناروا ظالم دی الله تعالی ورکړي موږ د خدای پاک د خیر من ملک را جوړ کړي. دا خونځي د خدای پاک له موږ چلرې کې له ټولو مسلمانو.
بلخوا د ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر حامد کرزي یاده پیښه په سختو ټکو کې غندلی او ویلي دي چې د بېګناه ماشومانو وژنه نه بخونکی جنایت دی او په هیڅ دین او آیین کې توجیه نه لري. پکتیکا والی محب الله صمیم هم د یوې خبر پاڼې د خپرېدو له لارې د یادې پیښې غندنه کړې او سملاسي یې د ولایت د مرستیال په مشرۍ یو ګډ پلاوي ته دنده سپارلې تر څو د زیانمنې شوي کورنۍ سره د عاجلو مرستو په موخه د پیښې سیمې ته سفر وکړي.
په پکتیکا کې مو د سکول د ماشومانو د وژل کېدو په اړه واورېدل. د هارون باچا په غږ کې وسندره ور
اج مې مکتب تا او سبای دا او خار کې روان قاتل خبر کوي زندگی دا خار کے روانا چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روانا قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روانا سر سری دا خار کے روان قاتل خبر پی جی زندگی دا خار کے روان خوات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سندرے آوا شکیدہ خار کے روانا قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روانا
اوریدونکو د ارون بچا په غږ کې مو سندره اورېده. مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په نیمه کې له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
من د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د ګرځبندۍ د کرفیو دویمه ورځ ده. تېره ورځ په کوارټ ښار کې د دوه فرقې د ډلو ترمنځ په ډزو کې د درو تنانو د وژنې نه پس انتظامي په یاد ښار کې ګرځبندۍ لګولې وه. دا مهال د کوارټ ښار تعلیمي ادارې دوکانونه او بازارونه بند پراته دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته د پولیسو ویان تنویر عاصم نن وویل چې تېره شپه د امنیتي ادارو لخوا په چانډیو عملیاتو کې دوی نه شکمن تران په خپله ولکه کې اخیستي، خو تر دا مهال یې د دغو تنانو پر ضد د نیولو رسمي کاروایي نه ده کړې. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشارکې حکومت اتحاد نه د قومي وطن ګوند وتونه پس واکمن اتحاد کمزوری شوی دی. مشال ریډیو خبریال ته په کراچۍ کې چارواکي وایي چې په دغه ښار کې نامعلوم وسلوالو په ډزو دوه پولیس سرتېري وژلي دي. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت هغه غوښتنه منلې چې د پخواني پوځي ډکټر پرویز مشرف پر ضد دغه دارې د مقدمې چلولو په لړ کې د اعلی عدالتونو په ججانو مشتمل یو ټریبیونل جوړ کړي. د سپریم کورټ ویان پرون وویل چې د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودھری د دغه هیواد د څلور واړو شګو اعلی عدالتونو نه تر سبا پورې د دغه درې کسي د ټریبیونل لپاره د قابلو ججانو د نمونو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي د پکتیکا ولایت پرونی 14 چې و تنکي ماشومان پکې وژل شول په سختو ټکو غندلې. اخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنو ته پاستول شوي ایمیل چې په دې پیښه کې د طالبانو لاس لرل رد کړی دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 12,000 وسلوال طالبان مړه، ژوبل او نیول شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي په ترکیه کې وزای پر دی شوي د میزایلو ضد پیټریاټ سیستم د چلولو لپاره د بیټریانو د موجودیت موده د یو بل کال لپاره هم وخصوي.
مجید بابر درته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو زبل رابیا کرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې وره.
آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي موجوده ګرانې لوجه غریبانان او په خاصه توګه تنخدار طبقه یو شمیر مسلو سره مخ شوې ده او بیلونو او پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه لوجه د دوی کورنۍ بجټ متاثر شوې ده. ادارې زیاتوي بلړخت د خوراک څخه شیانو کې ملاوت انساني صحت لپاره خطر پیدا کولی شي او د غرنګ یو مسله ډاکټرانو ته زیات فیسونه ورکول نه پس جلی دوایانو هم خلک یو شمیر مسلو سره مخ کړي دي. ادارې وایي د ضلع په سطح د انتظامیا د شیانو نرخونو کنټرول کول لپاره موثر حکمت عملی دی جوړ کړی او په دې کې ځان سره منتخب نمائندي او تاجرانو مشورودي دی هم شامل کړی. ادارې په وینا خپل منځي اتفاق او د مسلو ادراک پرنا کې دی نرخنامه تیار کړی شي او په دغه باندې دی د سرایت بغیر عمل وکړي شي. ادارې وايي ناجیز منافع باندې قابو موندل لپاره ضروری ده چې د ضرورت شیانو په معیار او اخراجاتو په اړه د تجزیه وکړي شي، نو په دې ټول اتفاق کولای شي. ادارې اخر کې کې حکومت له پکار د ملاوت خاتمه لپاره د لیبرټیانی فعال کړی او ورسره ماهرینو خدمات ته هم تر لاسه کړی شي او د رنگ جیلی دوایانو په اړه هم د کاروایي ضرورت دی او د دې د شناخت په اړه د اولس آگاهی هم ضروری ده. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې د عاشورې په ورځ په پنډي کې د دوو ډلو ترمنځ شو نخته پوره کام د اندېښنې سره مخ کړی دی. ادارې وړاندې کی چې راتلونکو کې د داسې قسمه پیښو نه بچ کېدو لپاره ضروری ده حکومت د مصلحت نه کار وانه خلی او چې څوک هم د پیښو کې ککړ وي چې هغه را سرګند کړي او سخت سزا ورته ورکړي شي او دا چې د دې پیښې د کاتو هم پلټنې دی وکړې شي چې د دې په شا د چا لاس دی. د ادارې په وینا چې اوس دغه پیښه ویډیو هم مخې ته راغلې ده، نو په دغه پیښه کې چې څوک هم ککړ وي هغه ته د دې ویډیو په ذریعہ رسیدل آسان دي. نو باید چې حکومت ټول حقایق ولې سخت کار کړي او ذمہوارو ته سخت نه سخت سزا ورکړي او راتلونکي کې د داسې پیښو نه بچ کېدو لپاره غوره اقدامات اوچت کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان حکومت ته تیر تور پورز اول دوی بعد دغه هیواد د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف خلاف د شپږم آرټیکل لاندې مقدمه چلوي. ورسپانه لیکي دا به په دغه هیواد کې یو لوی خبره وي که چیرې یو پخوانی پوځي مشر ته پر دې سزا ورکړل شي چې د خپلو اختیاراتو غلط استعمال یې کړی. په دغه تورونو کې یو کس ته د مرګ سزا هم اورول کېدی شي او څېړونکي وایي دا په دغه هیواد کې یو بل سیاسي کړکېچ مخې ته راوستلی شي. دغه فیصله په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې وزیر اعظم نواز شریف په هیواد دننه د اقتصادي او امنیتي مسلو او د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په اړه د چیلنجونو سره مخ دی. وزیر اعظم نواز شریف چې په هیواد دننه د خپلو بهر ملکي دورو له وجې د سخت تنقید سره په داسې وخت مخامخ دی چې خلک وایي باید هغه لومړی د ولس مسلې هوارې کړي. په دې وروستیو کې د امریکا سره اړیکې هم پر دې یو ځل بیا د تاوتریخوالي ښکار شوې کله چې په یو امریکایي ډرون برید کې د طالبانو مشر ووژل شو او پاکستان یې پر دغې مخالفت وکړ چې دې سره د دوی د خبرو عمل ته زیان ورسېد. په داسې حالاتو کې پر مشرف د غداري مقدمې چلولو په هیواد کې یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي. پرویز مشرف په اسلام آباد کې په خپل کور کې نظر بند و. په دې وروستیو کې په ځینو کیسونو کې ضمانت وشو او اوس یې دوبۍ ته د مور د لیدلو لپاره د اجازت غوښتنه کړې ده. نیویارک ټایمز په خپل یو بل رپورټ کې لیکي په کابل کې د هغه ځای سره تیره اونۍ یوه موټر بمی چاودنه وشوه چیرته چې د مشورتي لوی جرګې میلمانه راغونډیږي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې کوي. دغه حمله د ښکاره کوي وسلوال د 2014 کال وروستو په دغه هیواد کې د امریکا د موجودګۍ سخت مخالفت کوي. د تیر خالي د ورځې دغه بمی حملې هدف د افغانستان د جمهوریت د ودې په اړه هلو ځلو ته نقصان رسول وو. مشورتي لویه جرګه چې په کابل کې ترسره کیږي په کې به سناسه 2500 کسان ګډون کوي. د امنیتي تړون په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې وروستیو کې 43 ساعته په افغانستان کې تیر کړل او د ولسمشر حامد کرزي سره یې په هغه خبرو بحث وکړو په کومو چې دواړه هیوادونه اختلافات لري.
نړیوالو مدوت ته مو هم کتنه واره ده. اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه ده. له مشال ریډیو څخه د اسحاق خان او زیتا چې یو چکی سندرغاړه ده د هغې په غږونو کې سندر اورو.
یم خړ پختون خړ می ژوندون د تنین نمینه نینه پروا بابا. یم خړ پختون خړ می ژوندون د تنین نمینه نینه پروا بابا. او خړ جامو کې بفر دو جنت زما تنین نمینه نینه پروا بابا.
سنم بیا بیا سمچانم پختون زلمه ده
ترنین نمینه نینه هر بابا بابا.
سمچانم پختون زلمه ده
ترنین نمینه نینه هر بابا بابا.
ده پختون جب بجانا نزدک کوما
ترنین نمینه نینه هر بابا.
ما سر دمر مین مکر
تر نین نینه نینه هر بابا بابا.
ما سر دمر مین مکر
تر نین نینه نینه هر بابا بابا.
او زم مسافر دبل وطن سبا بزم
تر نین نینه نینه هر بابا بابا. تر نین نینه نینه چشمانی سنم ریا ریا.
قبل وطن کے پیدا ناش میں
ترنین نینے نینے ہر بابا بابا.
قبل وطن کے پیدا ناش میں
ترنین نینے نینے ہر بابا بابا.
تنارنج گلنن گر ہار تا بدار زما
ترنین نینے نینے ہر بابا.
موسیقی
ستر گو تھا دیوایا
تھر نین 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 تھر وا وا وا
خمارو ستر گو تھا دیوایا
تھر نین 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 تھر وا وا وا
چھمے ماشوم زڑ گئے نور نظر وین
تھر نین 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 تھر وا 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 تھر نین 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 تھر وا 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 چشمانے سنم گیا
یاری دا زور خبر نادا
ترنین نینے نینے پر با با با
یاری دا زور خبر نادا
ترنین
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د اساق خان او د چیک ریپبلک د ای وی جنۍ سندرغاړي زیتا په غو کې تاسو دا سندر اوریدل د سلام پښتونخوا خبرونه دی. یو رپورټر دراورو ملګری ملتونه وایي چې په 2013 کال کې 2000 طالبان په افغانستان کې وجل شوي، نیول شوي او زخمیان شوي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ملګری ملتونه په خپل نوی رپورت کې وایي شاوخوا 2000 وسلوال طالبان تیر کال په افغانستان کې وژل شوي، ټپي شوي یا نیول شوي دي. رپورت وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونو تیر کال بریاوې درلودي، خو په افغانستان کې روان جنگ او بغاوت به تر هغې چې طالبان پراخه پټ مالي منابع ولري دوام وکړي. دغه خاص رپورت چې د افغانستان د حکومت د منابعو او د طالبانو د داخلي احصایو په اساس برابر او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوی وایي په افغانستان کې د تیر کال په اوږدو کې له 100 تر 200 یاغیان یا وژل شوي یا زخمي او یا هم نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې د طالبانو د مرګ ژوبلې شمېره تیر کال نسبت نورو کلونو ته 3 ځلې زیاته وه. رپورت وایي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېره هم نسبت نورو کلونو ته تیر کال اوچته وه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیټې مرستیال صالح محمد صالح د جګړې د دواړو لورو د تلفاتو د اوچتوالي په هکله ازادي راډیو ته داسې وویل:
خپل د افغانستان ځواکونه مخامخ جګړې ته دوام ورکړل، نو پخپله د دې مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. او دې کې شک هم نشته چې د طالبانو ځواکونه د بمبار په خاطر چې کله دی بمبار دی، هغه بمبار ډېر دقیق دی.
د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه معمولا د هغو طالبانو د شمیر په اړه چې د جنگ په ډګر کې وژل کیږي معلومات نه خپروي، خو دغه رپورت د ملګرو ملتونو د هغې کمیټې لخوا برابر شوی چې د طالبانو په یو شمیر مشرانو د نړیوالو بندیزونو د لګولو مسؤلیت ورپه غاړه دی. رپورت وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو تیر کال بریاوې درلودې تر دې چې ځینې سیمې له طالبانو بیرته هم ونیوي. رپورت وایي طالبانو هغه کوشش چې غوښتل یې تیر کال ځینې ښارګوټي لاندې کړي د پاموړ بریاوې نه درلودې، او دوی په دې هم بریالي نه شول چې په پرنفوسه سیمو کې نفوذ وکړي او یا په خلکو کې خپل ملاتړ زیات کړي. ملګري ملتونه په خپل رپورت کې وایي چې د افغان ځواکونو په سلو کې 80 تلفات د سړک د غاړې ماینونو او بمونو د چاودنو له امله دي. د دغو ماینونو جوړولو چې خپل طالبان یې د نن په هیواد کې جوړوي نور هم پرمختګ کړي. رپورت وایي یو ویلات کېدای شي داوي چې د افغانستان د قانونو په استخراج کې د چاودیدونکو موادو او وسایلو څخه په پراخه پیمانه کار اخیستل کیږي، او افغان دولت باید کوشش وکړي چې دغه وسایل او مواد د مخالفینو لاسته ورنشي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اردن کوم شال ریډیو تاسو بلابل خبرونه لري. په دې کې تاسو تفریحي پروګرامونه هم اوري، کلتوري، اقتصادي او په روانو چارو باندې هم تاسو مونږ بلابل رپورټونه لرو، خبرونه درته لرو او مطبوعاتي کتنې هم د مشال ریډیو د خبرونو برخه هم دغه سي او مطبوعاتي کتنه درو. وال سټریټ جرنال او رسپانه لیکي چې په یو ډرون برید کې د تحریک طالبان د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته اوس د دغه ډلې ترمنځ اختلافات دومره ژور شوي دي چې ځینو ډلو یې پر یو بل خونړي برودونه کړي. بلخوا د طالبانو وایند دا رپورټونه بې بنیاده او د دښمن پروپیګنډا ګڼي. د دې رپورټ غټي کې وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې 13 میاشت په یو امریکایي ډرون حمله کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود له وژنې وروسته اوس د دغه ډلې د جنگیالیو ترمنځ تعلقات ډیر خراب شوي دي. د رپورټون تر مخه د نوی ډیر سخت دریز مشر ملا فضل الله او ملګرو سره یې هغه وسلوال اختلاف لري چې د حکومت سره د مذاکراتو ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په خبره دی روسیو کې طالبانو په شمالي وزیرستان، کراچۍ او په ځانګړې توګه د وزیرستان په شاول کې پر یو بل بریدونه وکړل. د حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د مسعود طالبانو مشري خان سید سجنا کوي چې د مشر کېدو لپاره غوره کس بلل شوی و، خو د طالبانو شورا ملا فضل الله مشر ک. وال سټریټ جورنال لیکي چې په دې غونډه کې خان سید سجنا هم موجود و، خو هیڅ یې نه ویل او خاموش و. ورځپاڼې ته یو طالب قومندان ویلي چې پاکستانی چارواکي د خان سید سجنا ملاتړ کوي او کراچۍ کې د حکیم الله مسعود وسلوال په نښه کوي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو د ډلې په نسبت همیشه یو تیتو پر قوت پاتې شوی. پاکستانی طالبانو له هغه وروسته ډیر زور وموند چې په 2001 کال کې امریکایي پوځیانو افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت چپه کړ. که څه هم دوی د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر خپل روحاني مشر ګڼي، خو پالیسان یې له هغوی مختلفه دي او ډیر پام یې پر پاکستانی پوځیانو بریدونو ته وي. دوی د القاعده وسلوالې ډلې سره هم ډیر نږدې تعلق لري. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي اوس که څه هم د پاکستانی طالبان ترمنځ د ژور اختلاف رپورټونه راځي، خو د دوی ویان شاهد الله شاهد دا د دښمن پروپیګنډا او تبلیغ بولي. جنوبی وزیرستان کې د مسعود طالبانو قماندان خان سید سجنا یو ویان اعظم طارق هم دا رپورټونه رد کړي او وایي چې ټول طالب وسلوال د ملا فضل الله په مشرۍ راضي دي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې
اوریدونکو ګارډین اورز پړنې په خپل مقاله کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه د افغان پوځیانو د بریاو باوجود په یغیتوب کې به یغیتوب تر هغې پورې روان وي چې د پراخه ناقانونو لارو طالب وسلوال مالی مرستې ترلاسه کړي. په رپورټ کې راغلي چې په 2012 کال کې د اپیمو له ناقانونه کاروبار څخه د طالبانو آمدن 155 میلیون ډالرو ته رسیدلی و. د رپورټ نور غټ کې له اسرار الله مومن څخه
د ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې په تیر یو کال کې د افغانستان دننه شاوخوا 2000 طالبانو ته مرګ جوبله اوړېدلې یا ژوندي نیول شوي دي. رپورټ زیاتوي د افغان سرتیرو بریاو باوجود به یاغیتوب تر هغو روان وي تر څو چې د پراخه ناقانونه لارو طالب وسلوال مالی مرستې ترلاسه کوي. د رپورټ له مخې په 2012 کال کې د افیمو له ناقانونه کاروبار څخه د طالبانو آمدن 155 میلیونه ډالرو ته رسیدلی و. البته د ناټو ګاډو د حفاظت په بدل کې طالبانو ته د امنیتي کمپنیانو لخوا ملاویدونکو پیسو کې کمی راغلی. دا وروسته له هغو چې ناټو د خپلو مرکزونو تړل پیل کړي دي. په رپورټ کې دا هم خبرداری ورکړل شوی چې طالبان په غیر قانوني توګه قیمتي کاڼي راوباسي او بیا یې خرڅوي. رپورټ زیاتوي باید چې افغان حکومت په سنتي توګه تیارېدونکي چونکي توکي د بم جوړونکو طالبانو لاسو ته تا لتلو څخه د بچ کولو لپاره ګامونه پورته کړي. مقاله کې راغلي په رپورټ کې دا هم ویل شوي چې په دوو ځنمرګو برید کوونکو د دې لپاره جنسي تیری شوی و چې دا رنګ میشن څخه سرغړونه ونه کړي. دا هم ویل کېږي چې په افغانستان کې د هغه تمانچو استعمال زیات شوی چې ډس کولو پر وخت اواز نه کوي. په مقاله کې راغلي دي د تیر کال په پرتله سږ کال طالبانو ته درې چنده زیاته مرګ جوبله اوړېدلې ده. د رپورټ جوړونکي وایي په تیرو 12 میاشتو کې د افغان امنیتي سرتیرو کارکردګي ډېره ښه پاتې شوې او تر دې پورې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې یې هم بیا نیولې دي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې وړاندې راغلي دي طالبانو په روان کال کې ډېرې کمې بریاوې لاسته راوړې دي او دارنګ په ډېرو ځایونو کې یې ولسي ملاتړ هم له لاسه ورکړی دی. خو دا ده چې تشدد کچا داسې حد ته په لوړېدو ده چې په 2010 کال کې هم نه ولیدل شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې نړیوال جنگي مشن راتلونکي کال سر ته رسیږي، یاد رپورټ په حالاتو کې د موقتی بهتری ډېر لږ امید ورکوي. په کابل کې مشورتي لویه جرګه کې پر دې بحث کیږي چې آیا د 2014 کال وروسته به د افغان سرتیرو د ملاتړ لپاره بهرني پوځیان پاتې کیږي او کنه. مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو بالکل مشال ریډیو تاسو ته له سیمی او نړۍ څخه بیلابیل رپورټونه خبرای په دې کې رپورټونه کې من کوشش کوم چې ستاسو د ستونزو او ستاسو د مشکلاتو په اړه ستاسو په ژبه باندې ستاسو په خوخه رپورټونه درته جوړ کړو. لکه اوس دغه یو رپورټ موږ تاسو ته د تعلیم په اړه باندې زموږ همکار تاسو ته دا رپورټ دراوړې دا به واورو. په درزنده کې د تعلیم صورتحال څنګه دی؟ دغلته سکولونه شته او کنه؟ او دغلته زده کوونکي د کومو سهولتونو غوښتنه کوي؟ دا به په دې رپورټ کې واورو.
د نور پښتونخوا په سیر موجوده کړکه جنو حالاتو د نیمه قبایلي سیمه درازین دا تعلیمي ادارې او تعلیمي ماحول هم متاثر کړای دی. په دغه اولې سره د سیمې یو مشر یونس خان شرانای په دا رنگ ژغېږي.
درازین دا نیمه قبایلي سیمه کې خو لکه څنګه چې نور منځنۍ پښتونخوا د قبایلي سیمه ده، په هغې کوم حالات راغلي دي د دې موږ ډېر متاثر کړي یو. یو محکمه تعلیم نه ټولې محکمې سره دي چې نه هغه قسم ډیوټۍ شته دي نو د انتظامي افسران په هغه شکل ډیوټي غواړي چې په کوم شکل به اول له استادانو څخه د سرکاري اهلکارو څخه ډیوټي غوښتنه کېدله. نور تعلیمي ماحول ډېر په بدبختي دی، نه اړیکانه غواړي په شوق سبق وایي، نه استادانه غواړي په شوق روسي.
صوبېدار ادم خان شرانای هم په نیمه قبایلي سیمه درازنده کښې تعلیمي صورتحال ناسم بولي. مشال ریڈیو د قبایلیانو دغه وشونې په سیمه کښې د ایجوکیشن افیسر قدیم خان مروت ته چې وشولې هغوی په دا رنگ ځواب وکړ. قدیم خان مروت دا زیادہ کڑا چپٹول پشتونخوا خصوصاً قبائلی سیمو سے نیما قبائلی سیما درازین دا آغاز سیما دا چرتا چیک یو تعلیمی ادارہ د مابیبرا پیشو پوا جا نڈنگا شوی اون دلتا چا استادان د تعلیم ور کولو نہ مانے کڑی دی.
اردن تاسې په نیما قبایلی سیمه درازند کې د تعلیم په صورتحال باندې دا رپورټ اورید. چارواکو خبرې مو هم پکې واردل. د خبر پښتونخوا د غنو کروندګر وای چې حکومت دوی له سکل د میلیونو لپاره سرکاري د غنی نرخ نه دی ورکړی. د دې په وینا چې د چینو میلیونو مالکان دوی نه په زوړ او کم نرخ باندې غنی اخلي او په کار ده چې په دې اړه باندې حکومت یو صحیح نرخ وټاکي. په حق له ادارې پټور
دا خیبر پختونخوا د غنو د کروندګرو او د چیمبر اف کامرس د کر کروندې څنګ مشر ظاهر خان مشال لیډو ته وویل چې هر کال د زمیندارانو د شوګر مل مالکانو او د کر کروندې محکمه په ګډه کینی او د خرچو په حساب سره د غنی نرخ وټاکي. خو له سخت کال دوی نه په زوړ نرخ باندې غنی اخستل کیږي چې د سلویخ کیلوګرام یو سل او یا روپیا دی. خو له په سلویخ کیلوګرام د دوی خپل یو سل نوي روپیا خرڅ راځي او باید حکومت دوی له د خرچو په حساب سره نوی نرخ ورکړي.
کار قسم کے جو روزمرہ زمنگا اخراجات یا خورا یا دا ٹریکٹر قیمت یا پھر یہ سب پٹیبا ملے گی جاگے اخراجات 15% ٹو 20% تک کا لیات تھی میرا بانی پاسو پر دگا حساب بانی مولا قیمت مقرر کہنا کہ 100 روپے دی قیمت 230 روپے نہ بڑھنی تلین زمیندار با پڑے خپل پٹی کی تاوان تھی.
دا زمیندارانو د تنظیم د خیبر پختونخوا سینر نائب صدر نعمت شاہ روغانی وای کچری حکومت دوی ته د دوی د خوخه او د خاص په حساب سره نرخ ور نکړو نو ټول زمیداران به په خیبر پختونخوا کې د غنی کر پریک دی چې لوجه به د چینو ملي نه هم بند شي او بیروزګاری به نور هم سیوا شي.
کوشش کړي دي ډېر خفه دي هغه زموږ مرزي ری ته مقرر نه کړو نو د بیدار مطمئن نه دي چې موږ بیا تاوان دې د تاوان فصل سره کوو ولې کوو.
بلخوا متعلقه چارواکي کین کمشنر د چا په مشرک چې هر کال د غنی نرخ ټاکلي کیږي محمد انور خان مشال لیړو ته وویل چې سبا له دوی د ملینو مالکانو او زمیندارانو سره په یو ځای غونډه ده.
غنی نرخ مقررېدو لپاره یو میکانیزم دی. د غنی کوم قیمت مقرریږي هغه کې دوه سیزونه اخلي، یو چې په دې مطلب دې ټوټل کار سره راځي او بل طرف ته دا ګوري چې یاره دې غنی نه خوشینی جوړیږي که نه، نو دا هغه چې کوم قیمت راوځي دا هغه هم پکې کنسیډر. نو هغه سبا موږ هغه میټینګ راغوښتی دی، نو انشاءالله دوی خو پخپله مطلب دې میټینګ پارټ دی او چې سب ترې سلام کېږي نو دوی په دغه سره به کېږي، دوی په مشورې سره او دوی رضامندۍ سره به کېږي.
یادونه وړ ده چې د غنو دغه کروندګر وایي که یو خوا دوی ته د غنی نرخ کم ورکړی شوی دی نو بل خوا په قبایلي سیمو او افغانستان کې چې د ګوړې غټ مارکیټ دی هلته هم حکومت د ګوړې په لیږلو باندې بندیز لګولی دی چې له وجې دوی مالی زیات سره مخ دي او باید حکومت قبایلي سیمو او افغانستان ته د ګوړې لیږل آزاد کړي.
تاسې اوریدونکو په خبر پښتونخوا کې د غنی د کروندګرو د مشکلاتو په اړه واورېدل. دوی غوښتنه کوي چې دوی نه د غنی په ښه نرخ واخیستل شي ځکه چې د شوګر مل مالکان غواړي چې د دوی نه غنی په پخوانی نرخ باندې واخلي. د سپورټس یا د لوبو په اړه من تاسو یو رپورټ لرو. د فاټا اولمپیک اسوسیشن په وینا د روان کال په دسمبر میاشت کې به د قبایلي سیمو مارشل آرټ ټیم هم په لاور کې په قومي مارشل آرټ ټورنمنټ کې برخه اخلي. دا چې د قبایلي سیمو لوبغاړو په دې ټورنمنټ کې د برخه اخیستو لپاره څه تیاری نکړي دي په دې اړه باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د فاټا اولمپیک اسوسیشن په وینا د روان کال په دسمبر میاشت کې به د قبایلي سیمې مارشل آرټ لوبغاړي هم په لاهور کې په کامی مارشل آرټ ټورنمنټ کې برخه اخلي. د قبایلي سیمې د مارشل آرټ ټیم لوبغاړي وایي چې دوی ورته خپل تیاری پیل کړی دی او غواړي چې په دې ټورنمنټ کې ښه پوزیشن ترلاسه کړي. په دې هکله په خیبر ایجنسۍ کې د مارشل آرټ یو لوبغاړی نور اسلم مشال ریډیو ته وایي او اوس د هډکوارټر لاور نه موږ له دعوت راغله د نېشنل ټورنامنټ هغه زما په خپل هم په ټوکیو جاپان کې په 2007 کې ورلد چمپینشپ کې حصہ اخیستی و. اوس د دې ټورنامنټ ته موږ تیارې شروع کړې، زما په خپل هم تیارې شروع کړې او نور کھلاڑیان هم تیار کړې دي. او د یادې سیمې د مارشل آرټ یو بل لوبغاړی سیراج په دې کامی ټورنامنټ کې د برخه اخیستو او تیاری په حق له خپل احساسات صدا سے وړاندې کوي.
مونږ ورته ساده پورې خپل ځان ریډی کړای، ځان هم تیار کړای. ما خو خپل دا ډومبای ټورنمنټ دې ته زما خپل باندې ډیر زیات زړه خایز کچی دا یو فایټر د پاره دا سی ټورنمنټ ته سلیکټ کېدو دا یو ډیر غټه خبره. زم چې زلاړ شم التا مقابله او غټم کوونه غټم کم اس کم هغه ماحول مونږ ګورو دا انجای کړو ځکه دا زمونږ لپاره ډیر غټه خبره.
د مارشل آرټ لوبغاړی نور اسلم زیاتوی چې دې ټورنمنټ ته به د دوی یو مشر استاد د جاپان ناراضي او دوی ته به تربیت هم ورکوي.
جاپان زمونږ یو مشر نمائنده ورلد چیف چې د کنجمیډوري دارا روان دی دا موږ لپاره ډیره او بل خاص کر د فاټا لپاره ډیره فخر خبره.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن د وینا تر مخې د قبایلي سیمې مارشل آرټ لوبغاړو سره به هر ډول مرسته کوي او په دې ټورنمنټ کې به د دوی شرکت یقیني کوي.
اوس هم د غړې په اخر کې د ظفر اقرار په کې وسندرو
راشد رحمت باران ہار غستے اوڑے راشد رحمت باران ہار غستے اوڑے شول کا دکلی دا شول کا دکلی دچنا ہار غستے اوڑے راشد رحمت باران ہار غستے اوڑے راشد رحمت باران ہار غستے اوڑے